درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونو ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پېښور ښار د پولیسو د ځانګړي مینې په جماعت کې نن ماسپښین په چاودنه کې لږتر لږه 28 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د پېښور د لیډر ډینګ روختون ویندوی محمد عاصم ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم له جماعت څخه ټپیان وربړل کیږي. د عاصم په وینا د یو شمېر ټپیانو حال نازک دی. چاودنه د لمانځه په مهال په یوه بجا او 40 دقیقې وشوه. د چاودنې په وخت د پولیسو او پوځ افسران او عادي غړي په جماعت کې حاضر وو. په دې اړه نور حال د خبرونو وروسته درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په دوه ورځنی سفر مسکو ته تللی چې دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په شمول په دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې زرداری او لاوروف په د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او تروریستي ډلو ته د ځای نه ورکولو په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د طالبانو د حکومت پر پرمختګونو خبري وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس پاکستان، جرمني او سویس ته سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ویس به په دې سفر کې چې تر روان شنبه به دوام وکړي له شریکانو افغانانو او د خیریه بنسټونو له مؤسسو سره د افغانستان اړوند ګټو په باب سلام مشورې وکړي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو وروستي محدودیتونو نړیواله ټولنه چې له افغانانو سره د مرستې هڅه کوي له فوق العاده ننګونو سره مخامخ کړې ده. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپور کې درکوم. عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیګ کې شګ وځلید. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیګ سیالیو کې درې اویا ناسوځېدلې منډې کړې دي. شاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پیل کړي په 55 توپونو د دریش پګیزو او وو څلوریزو درې اویا منډې جوړې کړې دي. دا د بنگلاديش په روان لیګ کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سیالیزه ده. د سوریه په ختیس کې لشتلجه وطنه د لاریو چلوونکو او د هغوی کلینران په هوایی برید کې وشل شوې دي. په سوریه کې میشتې د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي د لاریو کاروان چې د یکشنبې په ورځ له نامعلوم لوري په نښه شو د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو اړوند و. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي شپږ لارۍ په یوه کاروان کې له عراق د سوریې سرحدي سیمې البو کمال ته د ایران وسلې لیږدولې. په خبر کې ویل شوي چې په هوایي برید کې شپږ واړه لارۍ ویجاړې شوي دي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د رواني جګړې لپاره وروزل شي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړ چې بریتانیا او د ناټو غړیو هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یوځای د روزنې ترڅنګ اوکراین ته د چلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تلیفوني مکالمه کې په توغندوی برید ګواښلی دی. جانسن او پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په درشل کې وروسته تر هغه تلیفوني خبرې کړې وې چې جانسن کیف ته تللی و. ریوټرز خبري اژانس له بی بی سي سره د بوریس جانسن د خبرو په حواله ویلي پوتین له د څخه په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نظر و پښتو او دو ورته په جواب کې وویل دا کار به لری راتلونکی نه بلکې ژر وشي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د پېښور ښار د پولیسو په یو جماعت کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرشوب لاړه ولیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له سختو ننګونو سره مخامخ کړې ده. په دې اړه افغان شنون کې څه وایي؟
متاسفانه د موضوعات کې دوګونی سره ګډې وډې کړې دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي.
په اروسګان کې یو شمېر ماشومان په یوې نامعلومې ناروغۍ اخته شوي دي.
دا ناروغي د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې په حساب تقریبا د 30 نفر په اختصاص
نن د ازادي رادیو د تاسیس یوه شتمه کالیزه ده.
د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخ لاسویم.
په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو.
در دې شیبې
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پېښور ښار د پولیسو په ځانګړي مینه یا پولیس لاین کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه په یو جمعات کې شوې ده او لږ تر لږه 28 تنه پکې وشل شوي او 150 نور ټپیان دي. روغتوني سرچینې وایي چې د ځینو ټپیانو حال نازک دی، ممکن د وشل شویو کسانو شمیر تر دې زیات شي. آزاد خبریال سلیم شاهد د پیش ځای ته تللی وو او د پیش په باب آزادی راډیو ته داسې وایي.
دا ځانمرګي برید دی او چې کوم شاهدین دي هغوی دا وایي چې دا د ماسپخین د منځ په وخت کې شوې ده، او چې کوم ځانمرګي ځان برید کوونکی وو نو هغه د هغې نه مخکې د الله اکبر چغه والې وه، او تر اوسه پورې په دې کې د اتیش کسانو د شهیدانو او د یو نیم سلو د زخمیانو تصدیق شوی دی. خو لا اوس هم چې کوم دی نو هغه چت چې کوم راپرېوتو نو هغه لا پوره نه دی لر شوی. د هغې د لاندې د خلکو موجودګي شته او د هغې نه وروسته د دې کلي هیچ هغه کله مکمل شي نو بیا به د مړو اصلي شمېره پته لګي. چارواکي وایي، پولیس والا وایي چې او دا ځانمرګي برید و، نور هغې تحقیقات پیل کړي دي. او دا په پېښور کې د ډېر وخت پس که تاسو وګورئ نو تېر کال به څلورم مارچ باندې دلته پېښور کې یو غټه چاودنه شوې وه په امام بارګاه کې، او دا د هغې نه وروسته نه شو. په هغې کې څلور نوي خلک شهیدان شوي.
سلیم شاهد و اوس د مشال رادیو خبریال طاهر خان د ټلیفون له لارې را سره دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. زموږ په خبر کې د وژل شویو کسانو شمیر 28 او د ټپیانو 150 ښودل شوی و. ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. دغه شمیر چې تاسو خپور کړی دی دا د خیبر پختونخوا گورنر یا والی هغه حاجی غلام علی چې کله خبرې کولې خبریالانو سره هغه وخت یې هغه کړی و. لیکن اوس چې کوم تازه شمیرې د پېښور لوی هسپتال لیډي ریډینګ د هغې لخوا راځي نو هغې د مړو شمېر اوس 22 خولې دی، او د جوبل کسانو زخمیانو هغوی 100 شاوخوا 30 یادي چې دا تازه کوم د هسپتال لخوا شمېر ښودلې شوی دی. نو اضافه ځکه کېږي چې د زخمیانو شمیر ډېر زیات دی او ځینې پکې اوس هم ویل کېږي چې د هغې هغه وضع ښه نه ده، حالت یې ښه نه دی.
بله، طاهر خان صاحب، تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې نه اخیستی. ما خپل هم د پاکستاني طالبانو ویاند یو میسج لیږلی دی، لیکن هغه تر اوسه پورې هغې ته جواب نه دی کړی، او تر اوسه پورې ایسته بدلې ذمواري
پرغانه ده. چارواکو په چا تور پورې کړی تر اوسه؟
نو نه، تر اوسه پورې خو نه دی. لکه چا څه نه دي ویلي چې پولیس کې خبرې کړي دي یا گورنر خبرې کړي. اوس موږ اورو چې وزیر اعظم ممکن لاړ شي ته خبر تا، خو تر اوسه پورې چونکې مسله دا وه چې 14 لوی وه، مسجد جماعت را پرېوتی وو، د خلکو د زخمیانو منتقل کول، مړي راوستل، توجه زیات هغې ته وه، ځکه چې اوس ډېر خلک اوس دا خبر هم کوي او دا حقیقت هم دی چې دا یو کمزوري ورته وایي چې پولیس په خپل هم دا ومنل چې ښکاري هم داسې چې د پولیس نه پولیس هغه وخت کې صحیح نگراني نه ده کړې او دا کس نه وتلی ده. نو دا مرکز چې دی دا ډېر مهم ځکه وو چې دا یوازې د پولیس نه و، دا ترهګرۍ په ضد چې کوم یو محکمه ده د هغې مرکز هم په دې کې وو. بیا ایلیټ فورس چې ورته وي دغه ترهګرۍ په ضد چې هغې عملیات کوي هغه هم دلته وو، د پولیس مرکز هم وو. یو مهم ودانۍ وه، مهم ودانۍ.
او په دې ځای کې وژل شوي کسان ټول پولیس او امنیتي کسان دي او که عام خلک هم شته؟
دا خو گورنر په خپل باندې وي چې کم لکمړه یا چې کم جو بل خلک دي نا خو اکثریت یاد کړي، لیکن دا سه احتمال خو وي ځکه چې پولیس دغه ځای کې جون کې پاتې کیږي خلک وته خپل پرانو ته ملاقات نه کوي. لیکن د گورنر دا وینا و چې اکثر کم طرفات دي یا زخمیان دي نو هغه مړی یا زخمیان چې دي نو هغه پولیس دي.
دا پیښه د قصه خانې له پیښې وروسته چې په شیعګانو حمله شوې وه تېر کال تر ټولو لویه پیښه ګڼل کېږي. په پاکستاني طالبانو سربیره بل په چا باندې شک کېدای شي چې په دې برید کې به لاس ولري؟
نو داعش ماضي کې کړي دي او تاسو ته به یاد وي چې یو څو میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر یوه خبره کړې وه چې هغې ته رسنۍ ډېر زیات رپورټ کړی وو. هغه وایي چې داعش د هغه په نظر داعش د ټي ټي پي نه زیات خطر دی. نو اوبه کتې شي ځکه چې اوس پورې چې عموماً د وسلوالې ډلې خو ډېر زر ذمواري او د پلا پر غاړه باندې واخلي خو اوس چې کمپنی رستو کې دا حمله شوې د اکثر ذمواري ټي ټي پي اخلي. د دې 14 نه علاوه هم د ټي ټي پي بیان راغلی دی راځي روزانه، لیکن دې باره کې څه دی ویلې؟ لیکن د خدای یو د ټي ټي پي خبره ده چې واغې خپل خلکو ته وسوري تاسو جنگ واغې خو پولیس اوس زیات ځکه په نښه کېږي په خیبر پختونخوا کې چې پولیس یو نسبتا اسان هدف دی. پولیس په سړک باندې موجود وي، پولیس په هر ځای کې موجود وي، که د پو ګزن ضد ام کمپین وی نار دے کنو زکا پولیس دا غی دا پارا
کسام دا حمله په داسې ځای نه ده شویل نسبتا تاسو ورته اشاره وکړه چې یو ډیر محفوظ ځای وو. طاهر خان صاحب، د دې نه مخکې چې کله دې په پاکستان کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول یا د پوځیانو په ځانګړي ښوونځي باندې برید شوی و، نو پاکستان ډیر شدید عکس العمل وښودو. د دې حملې لاغې حملې سره پرتله څنګه کوي؟ دا هغومره لوی او ستره حمله ګڼه یو که فکر کوي چې هغومره نه ده
لوی حمله ده؟ خو لیکن یو فرق توپیر دا دی چې هغه ماشومانو واړه بچیانو دا بیا پولیس دي. نو پولیس خو د مخکې یو هدف دی، عام ماشوم هدف نه دی. هغه واقعه وشوه کله شهیدان شو ماشومان په سکول کې، نو هغه چونکې د ټول ماشومانو ځکه هغې ته ډېر زیات هغه وخت کې غبرګون او رد عمل مخې ته راغلی او پولیس باندې خو لکه څنګه چې مخکې وویل دا ډېره لویه پېښه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا لویه پېښه نه ده، دا لویه پېښه ده. ډېر تلفات دي، زخمیان ډېر زیات دي او څومره چې وخت تېرېږي نو د مړو شمېر دوه نه شروع شوی، اوس دوه دېرش ته ورسېده. نو دا هم لویه پېښه ده. خو دلته اوس مشکل دا دی چې پاکستان کې دا سیاسي کړکېچ دا دومره زیات شوی دی چې هغه سیکیورټي امنیتي مسلو ته هغه فوکس هغه ډېر زیات کم شوی دی. او اوس حکومتونه په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې بدل شوي دي، لیکن د دې نه مخکې چې مرکز به په مرکزي حکومت به په خیبر پختونخوا باندې تور لګو چې دا ناکامه دي، خیبر پختونخوا حکومت به په مرکز باندې تور لګو چې پوله او دا شیان د دې ذمواري ده. هغې سره هم ډېر زیات او دوه مهمه خبره دا ده چې کله ترهګري لږه کمه شوې وه بیا فوکس د دغې مسالې لرې شوی د پاکستانیانو دا شیار چې بس اهداف یې ترلاسه کړل او دهشتګردي ختمه شوه، داسې نه وه. نو پاکستان لپاره خدای 14 ته کوم وګورو دا یو ډېر لوی یو چیلنج او ننګونه مخې ته راغلی ده.
ډېر مننه طاهر خان صاحب د مشال رادیو خبریال چې د پیښور د نننې پیښې په اړه مو معلومات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخامخ کړې ده. دغه وزارت دا خبره پاکستان، جرمني او سویس ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست د سفر په خبرپاڼه کې کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلی ویست به په دې سفرونو کې په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحدو ایالاتونو له شریکانو افغانانو او د بشري مرستو رسوونکو موسسو له استازو سره سلا مشورې وکوي. جزئیات یې د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویست یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په موخه د خبرو لپاره په سفر راوتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یوه خبرپاڼه کې لیکلي ویست به د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته سفر وکړي او هلته به په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتو له شریکانو، افغانانو او د بشری مرستو رسوونکو مؤسسو له استازو سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې کې دا هم لیکل شوي چې د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړي، ځکه متحده ایالات د افغانانو د ملاتړ او د خپلو ګټو د ساتنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوي چې دا ننګونې کومې دي، خو هغه څه چې ښکاره دي په افغان نجونو او ښځو د طالبانو وروستیو پرله پسې بندیزونو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمنه کړې ده. روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان دوو پلاوو د دې بندیزونو د پای ته رسولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، خو تر اوسه یې له طالب چارواکو سره خبرو اترو کومه پایله نه ده لرلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټام ویسټ به د افغانستان د دې وضعیت په اړه خپل دې سفر کې د یو سیمه ییز او نړیوال غبرګون د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. هغه به چې د دې وزارت له قوله د افغان نجونو او ښځو حقونو او حیاتي مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې د ډله ییزې ژمنې څرګندونه وکړي. ویسټ د تېر 2022 کال د دسمبر په لومړیو کې د سیمې په سفر راوتی و او تاجکستان، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو کې له یو شمېر افغان سیاسیونو، پخوانیو چارواکو، طالب مشرانو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو له ملاتړو او د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي لیکل شوي چې آیا د ښاغلي ویسټ په دې سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شاملې وي او کنه. حقوانن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری مسکو ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بلاول بوټو به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري او د خبرو په اجنډا کې د افغانستان په وضعیت بحث هم شامل دی. افغانستان داسې مهال د سیمې او نړۍ د بحثونو په مرکز بدل شوی چې طالبانو ته بیا هم روسیو مهمو غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو ته د توماس ویست سفر په اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو وروستیو پرېکړو اړو کسانو ته د مرستو رسولو چاره څومره اغیزمنه کړې ده.
زما په شخصي عقیده د یو نیم کال راوځي خاطر چې طالبان په وجود راغلي دي او دوی دغه طالبي نظام یا اماراتي نظام خلق کړی دي، متاسفانه د موضوعات دوګونی سره ګډي وډي کړی دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي. د بلې خوا څخه په داخل د افغانستان کې د جنگ او د تروریستانو سره روابط او د جنگ تمجیدول او ډیروالی شزي او نارینه په مختلف ساحو کې د کارو او تعلیم څخه محروم کول، په خاص ډول شزي، دا ټول هغه شان دي چې نن سبا جهانیان د هغه کومکو سره چې د افغانستان د خلکو سره کوي او هغه د طالبانو د خواسته په صحیح ډول نه ورسیږي، پس هغوی مجبور دي چې په کومکو کې تجدید نظر وکړي. پس په همدې اساس زما عقیده خپله دا ده چې د داخل د افغانستان کې که طالبان خپل دغه موجوده سیاست تغییر ورنه کړي او سیاست پر یوه خط سیر باندې، پر یو واحد خط سیر باندې روان نه کړي، دغه رقم ګډ وډ سیاست دا فکر نه کوم چې نه دوی هدف ته ورسی او هم افغانستان خلک د بدبختی پر لور روان.
طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته د ښځو د کار، تعلیم او تحصیل په اړه تر ډېر سیاسي فشار نوم ورکوي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه غوښتنې سیاسي فشار دی او که د افغانان غوښتنې هم دي، ځکه وضعیت په افغانستان کې عملا دا ښیي؟
متاسفانه که دا خبره د جهانی فشار په معنا وای، نو په 1994 کال کې چې طالبان رااله در 2001 کال پورې هلته هم عیني مشکل موجود و او هغه وخت دنیا دونه جدي هم نه و. دوی ته افغانستان ته خارجي قواوی هم نه ورغلي، هیڅ شی نه ورغلي، مکمل دی خپل قدرت بلاس کې وو. دوی هغه وخت هم در دغه بدتر حالت جوړ کړی وو. دا د جهان فشار نه دی، دا د دوی منفي برخورد دی د شوزو په مقابل کې چې دوی استعمالي، ځکه دوی په دې پوهیږي که دغه ملت په دغه شدت او په دغه ذوق او علاقه سره د تعلیم په لور روان سي، ښځې او نر دواړه کوم چې روان دي او دا تعلیم خپل اوج ته ورسي، په هغه صورت کې بیا طالب ته ځای نه پیدا کیږي. دوی غواړي چې په آینده کې د خپل ځان دپاره په دغسې یو شدید اللحنه بنیادګرایي ډول باندې حکومتونه جوړ کړي، ځکه پر یو تعلیم یافته جامعه باندې څوک دا رقم حکومت نه شي کولی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر روسیې ته سفر کوي او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه په د سفر کې له روسي چارواکو سره د افغانستان په مسایلو هم خبرې وکړي. ستاسو په نظر په تېرو اوولسو میاشتو کې چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کوي او مشورې کوي، تر اوسه د دوی دغه مشورو او لیدو کاتو څونه د افغانستان دننه افغانستان کې عملا په وضعیت تاثیر کړی دی؟
موږ وینو د پاکستان، ایران، روس او چین د دې څلورو ملکو کوم روابط یا تعاملات چې طالبانو سره ادامه لري، دغه تعاملات د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. موږ عملا دا وینو چې د افغانستان حکومت دوی په رسمیت نه پیژني، مګر تعاملات داسې ښکاره کوي لکه دوی چې هغوی په رسمیت پیژندلي وي. پس په همدې اساس هر هغه حرکت چې یا د قرارداد د خوا امضا کیږي او یا د افغانستان پر نمایندګۍ پر هغه سټیج دوی خبرې کوي، زما په عقیده د مستقیم مداخلات چې دی کوي. ایران عیني حرکات په مخه اچولي دي، په عیني شکل یې مخته بیایي. روسان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، روسیه دا ټول په دې مسله کې لاس لري او وسمې دامه لري او د افغانستان د خلکو د پاره دا هیڅ ښه خبر نه دی، بلکې دا مسلسل د بدو خبرو نمایندګي کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون چې مرکې تاسو له ازادي راډیو اوریده.
راپورونه مرکې او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو نه بلکې د شپه ورځ وس اوري. لمدې کبل نن د ازادي راډیو یوشتمه کالیزه ده. په دې مناسبت د ازادي راډیو یو خبريال او زموږ همکار اسدالله لودین یو ځانګړی مطلب چمتو کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د 2002 کال د ژمي سړې شپې ورځې وی چې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د افغانستان لپاره په پښتو او دری ژبو ازمیښتي خبرونه پیل کړې. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ښار د همدې کال د جنوري په 13 نیټه د ازادۍ رادیو د پرانیستې د مراسمو کوربه و. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو د همغه وخت مشر توماس داین د افغانستان د څانګې د پرانیستو پر مهال ویل چې موږ ویاړو دا فرصت مو ترلاسه کړ چې د رسنیو، خبر او اطلاعاتو له لارې د یو سوله ییز او دیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته کوو. د هغه مهال ویل د افغانستان خلک به له نږدې دریو لسیزو جګړو او بدمرغیو او دغه راز اطلاعاتو ته د نږدې بشپړ نه لاسرسي وروسته د باوري، بې پرې او هر اړخیزو خبرونو له خپرېدو هرکلی وکړي. صالحه اسحاقزی خالقی او سید سمیع عباس د ازادۍ راډیو د لومړنۍ خبرونې وړاندې کوونکي وو.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده، د لوی او بخونکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان.
آزادۍ رادیو د لومړي ځل لپاره د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. دا هغه وخت و چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 9 نیټې له ترهګریزو بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پوځیان افغانستان کې وو او د طالبانو لمړنۍ 15 کلن حکومت یې ړنګ کړی وو.
یک دفعه شنوند گفتن اینه رادیو، اینه رادیو مردمی.
ظریف نظر چې تاسو یې له غږ سره بلد یی او د ازادي اروپا ازادۍ رادیو سره د کار څه باندې 40 کاله سابقه لري، د ازادۍ رادیو د لمړنۍ مسؤلینو له ډلې دی. ښاغلی نظر وایي لمړی د رادیو نوم آزاد افغانستان وو، خو وروسته د مسؤلینو او همکارانو په سلا مشوره په ازادۍ رادیو بدل شو.
اصل نام از این رادیو، رادیو افغانستان آزاد
دا رادیو دا آزاد افغانستان پنوم ثبت شوی و روس بیا دا همکاران و پغشتنه با آزادی رادیو مشهور شوی. دا چه دا چه ارتیال مخی دا رادیو را منست شوی دا پر امریکا دا 2001 کال دا سپتمبر دا 9 نیتی لبریت سر تراو لری لدی بریت روس دا سی بی رادیو جوری دوتا ارتیا پیدا شوی.
آزادی رادیو دا آزادی اروپا رادیو دا افغانستان سانگه دا. د آزاد اروپا رادیو بیا د فعالیت 22 کاله سابقه لري. د آزادۍ رادیو د افغانستان څنګه د کار لمړنۍ ورځې لننګونو ډکې وي. ظریف نظر وایي هغه مهال له ترکمنی څنګه سره کار کاوه چې د رادیو مشرتابه له ده او د رادیو لبل کارکونکو عباس جوادی سره اړیکه ونیوله او ورته وویل چې تر یوې میاشتې پورې باید د افغانستان لپاره خبرونه پیل شي.
په اساسي قانون کې سراغلي.
همدا و چې په چټکۍ پراګ او کابل کې د رادیو لپاره د خبریالانو ګمارنه پیل او د یوې میاشتې په ترڅ کې رادیو د نیم ساعت پښتو او نیم ساعت دری خپرونو لپاره چمتو شوه.
د کورنیو چارو وزیر د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی ډلې مسؤلین په کابل کې د انګلستان
پراګ کې د خبرونو لپاره سره هممهاله کابل کې هم ازادۍ رادیو فعالیت پیل او لومړنۍ شپږ میاشتې د کابل ښار په زړه کې د مصطفی له هوټل خبرونې کولې. د صدارت په څلور لارې کې دا هوټل هغه مهال تر ټولو خوندي ځای وو.
موږ په ټول افغانستان کې اوریدل کېدو په ډېر قدرت سره د رقابت میدان ته راغلي وو او خبرونې مو هم زیاتې وې.
احمد تکل لومړنی خبریال و چې د 2002 کال د جنوري په 13مه یعنی د ازادۍ رادیو د کار په لومړۍ ورځ له افغانستانه راپور ورکړ. ښاغلی تکل وایي دا داسې وخت و چې د افغانستان حکومت رسمي امنیتي ځواک نه درلود او د کابل او نورو ولایتونو امنیت د بهرنیو ځواکونو او د مجاهدینو د حکومت د ځینو وسلوالو په لاس کې وو. پر امنیتي اندېښنو سربیره هغه مهال هم لویه ننګونه اطلاعاتو ته نه لاسرسی وو.
اولین راپور په 13 د جنوري ما له کابل نه ورکه د اطلاع ورکولو په برخه کې دولتي چارواکو ناغېړي له پایله تر اخرې پورې دوام وکاو. ډېر حساس او مهم مسایل په افغانستان کې پیښېدل، ملکي تلفات و، د نړیوالو ځواکونو حملې وې، د طالبانو حملې وې، د هغه مهال د نورو ډلو حملې وې. په افغانستان کې په لومړي سر کې چارواکي نه حاضرېدل چې د ټولو مسایلو په اړه تاسو ته جزئیات درکړي.
احمد تکل چې په همغو لومړیو کې د څه مودې لپاره د ازادۍ رادیو د کابل د دفتر مشر هم ووایي، خبریالي د رادیو مدیریت او د همکارانو د امنیت چارې ورلغاړې وې. نوموړی وایي د کار په لومړیو شپو ورځو کې به یې چې کله خزینه خبریالانې کومې غونډې ته لیږلې، هغوی به چادرۍ کې تللې او د غونډې تر ځایه به یو نرینه همکار د امنیتي ملحوظاتو له امله ملتیا ورسره کوله. ازادي رادیو د کابل په مصطفی هوټل کې لشپږ میاشتنی فعالیت وروسته د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې ځانته معیاري دفتر ونیو چې ورسره یې خبرونې له نیم ساعت نه څو ساعته او بیا 12 ساعته شوې. په هر حال د ازادۍ رادیو شل کلن مزل له هسکو ټیټو ډک وو. دا چې رادیو په دې موده کې څه اهداف درلودل، د ازادۍ رادیو مشر قادر حبیبي په اړه وایي.
د ازادۍ رادیو هدف د بې پرې پر وخت او دقیق معلومات رسول دي. په تیر شل کلونو کې موږ نه یوازې دا چې خپل اوریدونکو ته د بې پرې او پر وخت معلومات رسول او موادي او ماسق منبع په توګه د غوی په خدمت کې وو، همدغه راز مونږ خپل اوریدونکو ته د زمينه مساعده کړه چې په آزاد بحثونو کې برخه واخلي او خپل نظریات د افغانستان د جاري وضعیت په هکله شریک کړي.
ازادۍ رادیو ګڼ شمېر داسې راپورونه جوړ کړي چې په مستقیم ډول یې د افغانانو په ژوند اغېز کړی دی. د دې راپورونو یوه نمونه د فراه په قلعهکا ولسوالۍ کې یوه کورنۍ وه چې ټول غړي یې په نشو روږدي وو. کله چې ازادۍ رادیو پر دې پیښه راپور خپور کړ، د کسانو ته د مسؤلینو پام شو او د درملنې زمینه یې ورته برابره کړه. هغه مهال د فراه د ښځو چارو مشره کبرا اعظمي د فراه همدې لرې پرتې سیمې ته لاړه چې دا کورنۍ له نږدې وګوري.
خواستیم به نزدیک بلم ساحر ببینو از ناپرسان وکنیم و این ما از طریق رادیو آزادی ما شنیدیم.
کبرا اعظمي دغو کسانو ته د درملنې ډاډ ورکړ او ورته وویل چې هغه تورونه به یې هم وڅېړي چې وایي په جنسي ډول ځورول شوي دي.
آزادی
رادیو د بیغاګه کسانو د غږ په تګلارې خپل یون روان ساتلی او په خواشینۍ سره چې د برخه کې د سر قربانی هم ورکړي. آزادی رادیو د 2013 کال په اپریل میاشت کې خپل درې همکاران کابل کې پر خبریالانو شوی یو هدفي برید کې له لاسه ورکړل. دا ځانمرګی برید د کابل په ششدرک سیمه کې هغه مهال پر خبریالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګی برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. پیښه کې پر نورو خبریالانو سربیره د ازادي راډیو درې کارکوونکي سباون کاکړ، عبدالله هنانزای او فرشته محرم درانۍ ووژل شول. د ازادۍ د کورنۍ دا دروند غم لا تازه و چې ازادي راډیو د بل خبريال د وژنې په ویر غمجن شوه.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی،
اما خال خال دزی اوردل کیږي زما مخته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده خو شاوخوا ته ډېر.
دا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د 2020 کال د نومبر په 12مه نیټه له ښکرګاه کې پر موټرې د نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د هغه د مرګ د خبر خپرولو د ازادۍ راډیو د همکارانو پستونه کې خبرې وچې کړې.
کوم په دې خبرونه کې مولدي خبر و چې د ازادۍ راډیو د یو تکړه خبریال رغب نور
احمد شبریم د ازادۍ راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په هلمند کې
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیم بجې دي. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د پېښور ښار د پولیسو د ځانګړي مینې په جومات کې نن ماسپښین په چاودنه کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون ویندوی محمد عاصم روټرز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم له جومات څخه ټپیان ور وړل کیږي. د عاصم په وینا د یو شمېر ټپیانو حال نازک دی. چاودنه د لمانځه په محل په یو بجاو 40 دقیقې وشوه. د چاودنه په وخت د پولیسو او پوځ افسران او عادي خلک په جومات کې موجود وو. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په دوه ورځني سفر مسکو ته تللی چې د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس پاکستان، جرمني او سویس ته خپل سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي ویس به په دې سفر کې چې تر روانې شنبې دوام کوي له شریکانو افغانانو او د خیریه بنسټونو له استازو سره د افغانستان اړوند ګڼو ګټو په اړه سلا مشورې وکړي. عثمان غنی د بنگلاديش په غوړلي کې شو وزلید. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلي پایلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړلي سیالیو کې دری اویان ناسوځیدلې منډې کړې دي. د سوریه په ختیځ کې لشتلجه وطنه د لاریو چلوونکو او د هغوی کلینران په هوایي برید کې وژل شوي دي. په سوریه کې میشتې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د لاریو کاروان چې د یکشنبې په ورځ له نامعلوم لوري په نښه شو د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو اړوند وو. او د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل شي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړ چې بریتانیا او د ناټو نورو غړیو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه.
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
زما نور یاس نوري سلامونه او نیکې هیلې ومنې. نن د ازادي راډیو یوشت کلنه شوه. په نننی بحث کې د ازادي راډیو پر فعالیت او په افغانستان کې د رسنیو پر اوسنی وضعیت لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. ازادي راډیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 13مه د ازادي اروپا ازادي راډیو تر چتر لاندې د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. په لومړي سر کې مو د ورځې نیم ساعت په پښتو او نیم ساعت په دري خبرونه کولې چې ډېر ژر وخت زیات شو او 12 ساعتونو ته ورسېد. دا هغه وخت چې پر امریکا د 2002 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پوځیان په افغانستان کې وو. د طالبانو لومړنۍ 15 کلنې واکمنۍ ته پایتکه ایښی و. ازادي راډیو داسې مهال په فعالیت پیل وکړ چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څرک نه لګېده او یو محدود شمېر راډیوګانې چې اکثرو یې هم له بهر خپرونې کولې فعالې وې. ازادي راډیو په تیرو یوویشتو کلونو کې په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته په دقت چټکۍ او بې پرېتوب خبرونه رسولي دي. د دې تر څنګ ازادي راډیو په ټولو خپرونو کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او د لږکیو د ملاتړ اصل هم په پام کې نیولی دی. ورسل هغه چې طالبانو د قوس میاشتې په لسمه په افغانستان کې ازادي رادیو د اف ام او ای ام پر خبرونه بندیز ولګاو دی. رادیو هڅه پیل کړې چې له نورو ممکنه لارو په افغانستان کې خپل اوریدونکو ته خبرونه وکړي. د ازادي رادیو د مشرتابه د هڅو په نتیجه کې دا رادیو اوس څلېرشت ساعته شوې. یوازې رادیو هم نه ده البته، بلکې د آنلاین فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو له لارې خپل اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. په دې اړه چې ازادي راډیو دغه یوشت کلن مزل څه ډول پیل کړ، د افغانستان د خلکو لپاره دا راډیو څومره مهمه ده او اوس موږ په کوم وضعیت کې یو، دا به له خپلو میلمنو سره په بحث کې وڅېړو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو پوه احمد خان اندړ زموږ میلمانه دي. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي او دواړو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو، د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب هم دلته په سټوډیو کې را سره دی. حبیب صاحب، لومړی خو یوشت کلنه کلیز درته مبارکي وایم.
مننه نوري صاحب، تاسو ته او زموږ ټول اوریدونکو ته او د چزو سمو زون غاغوري او د دې خبرونه ملمنو ته هم مبارک وي.
بله مننه. که څه ما لنډ یادونه وکړله چې ازادي رادیو اوس څلېرشت ساعته شوې ده، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. ډېر اوریدونکو زموږ تر اوسه هم خبر نه دي چې کله موږ څلېرشت ساعته شولو او په کومو څپو خبرونه کوو.
بله مننه نوري صاحب، د ازادي راډیو خبرونه اوس سلیسته شوې ده. په داسې حال کې د نه د مخه مونږ په 12 ساعته نشرات درلود، له سهار وونه تر مخام وو پورې، چې هغه وخت زمونږ ترانسمیټرونه په افغانستان کې دننه فعال او خلک زمونږ خبرونه پر مزنه سپه او لندو سپو باندې اوریدل او همدغه راز په اف ام باندې اوریدل. خو لکه نه چې د طالبانو حکومت د ازادي راډیو نشرات په دغه منځنۍ صفه او اف ام باندې بند کړ، لاغې نه وروسته ډېر زموږ ډېر اوریدونکو ډېرې موږ سره تماسونه نیول او دای پوښتنه کول چې اوس موږ ازادي راډیو په اف ام او منځنۍ صفه باندې نه اورو، او تاسو پوهیږئ چې پلان د صفه باندې د پروګرامونو کیفیت دونه لوړ نه که څه هم زمونږ اوریدونکي اوریدل، موږ سره تماسونه نیول او په خبرونو کې په دغه ژوندۍ خبرونو کې موږ او تاسو چې لرو کله اوریدونکو نه مغوښته هغوی تماسونه نیول او اوریدل. خو دغه تقاضا تل و چې ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنو سپو باندې بیا فعال شي. اوس مونږ خوشحاله یو چې په دغه حال کې چې اوس مونږ د ازادي راډیو یوشتمه کلیزه منځو، ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنیو سپو باندې فعال شوې ده او د ماښام له شپږو نه تر سهار شپږو بجو پورې دوی په 1299 باندې ازادي راډیو په منځنیو سپو باندې اوریدل شي. همدغه راز پلان د سپو باندې له سهار د شپږ بجو نه تر ماښام شپږو پورې دغه راز. اوس مونږ نه یوازې چې خپل منځنۍ صفه فعال کړې ده، یو ځل بیا اوس مونږ څلور ساعت خبرونه لرو.
که څه ما لنډه یادونه وکړه چې اوس یوازې مونږ راډیو هم نه یو، البته زموږ پلاتفورم ډېر وسعت پیدا کړی دی. که په دې اړه اوریدونکو ته ووایه چې اوس لکومو اکاونټونو یا لکومو شبکو له لارې زموږ اوریدونکو سره په تماس کې یو او راتلونکي پلانونه څه دي؟
د معلوماتو رسول او د خبرونو رسول اوس مهال د ټکنالوژي پرمختګ او د انټرنیټ د پراختیا سره په ټول نړۍ کې محدود یو رسانه یو پلیټ فارم ته نه ده چې مشخص توګه وایم، یعنی خلک یوازې تلویزیون نه ویني یا یوازې راډیو نه اوري. که څه هم موږ پوهیږو چې په افغانستان کې انټرنیټ دونه پراخ نه ده چې ټول خلک انټرنیټ ته لاسرسی ولري، یا برق نشته دی مثلا، او نور ستونزې شته چې مالی او اقتصادي ستونزې خلک لري. او رادیو بهترینه وسیله ده چې خلک ته ورسیږو. خو په ښارونو کې په نور ځایونو کې ځوانان عمدتا چې د افغانستان
اکثر نفوس او ځوانان جوړي دوی انټرنیټ ته هم لاسرسي لري او موږ هم هڅه کوو چې هغه پلیټ فارمونه چې په افغانستان کې د نن هغه ډیجیټل پلیټ فارمونه چې فعال دي لاغې لاري نه هم خلکو ته دقیق او کره معلومات ورسو او هغه ته د زمينه هم برابر کو چې په بحثونو کې برخه واخلي او زموږ د ازادي فیسبوک لایف خبرونه دي چې اوس هر ورځ خبريږي زموږ اوریدونکو له هغه طریق نه هم په فیسبوک باندې کامنټونه دي یا یوټیوب باندې زموږ د خبرونه ویني او موږ مثلا ټویټر سپیسونه جوړو چې هلته اکثره کارپوهان راځي او دغه د ټویټر کارونکي راځي او بحث په دغه بحثونو کې برخه اخلي نو دا او نور مختلف پلیټ فارم انستګرام مثلا په د ځوانانو په منځ کې ډیر لیولتیا پکې شته په ځوانانو په منځ کې نو دا غي نه مونږ استفاده کوو او خلکو ته معلومات رسوو او دا غوي په خدمت کې
ډیر مننه د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب تاسو نور زحمت نه درکو میلمنو ته ولاړ شو بلې مجددی صاحب او اندر صاحب به چې تاسو مو یو څه په انتظار پرې خودلې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددی لمړی به تاسو در شو ستاسو په باور ازادي رادیو په تیرو یو شتو کلونو کې په افغانستان کې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې تر څه حد مهمه و یا تر اوسه مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته حضرت روانداز صاحب د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې کې شک نشته چې کله چې ازادۍ رادیو را منځته شو څنګه چې زما په یاد دي چې د هغې نه مخکې د انتخاباتو او د ملي وو نو دی دومره پرمختګ وکړ چې هغه د هغوی ځای تر یو حده پورې دغه ازادۍ رادیو ونیول په دې چې مو هغه واسط اول وخت کې یو ولادت شته نو هغه د کاروندګر هم څنګه ازادي رادیو اوریدل او هغه ته هم ځانګړي برنامه وو او تفریحي او زراعتي او خاصا د خبر رسولو په برخه کې ډېر فعال وو او هغه اول خبر همدغه د ازادي رادیو له لارې خلک اوریدل. ما همدا اوس زموږ د ملګري الیاس دایي غږ واورېدل. رښتیا هم داسې کسان دلته کار کول چې خپل ژوند هم د دغه مارثون په برخه کې له لاسه ورکړه. ما اخر ځل کله چې یاس د وی سره خدای یو راشي کابل کې ولیدل د هغه اندېښنې او د هغه څنګه چې ما واورېدل نو ما ورته ډېر هڅه وکړه چې په دې وهڅوم چې دا احتیاط نه باید کار واخلي. فاغه زمه خبر درلود چې زمه پوړم چې زه دغه بس راوړم خو همیشه دغه خبر زمه زین کې پاتې وي او زمه خبر دا کېدای شي داسې وي چې زه تر اخره پورې ونه شم وایلی. په هر صورت سره دا هغه وخت هم ډېر د خلکو په منځ کې یو ځانګړی ځای درلود او وروسته هم نو بیا ځینې وختو کې زما چېرې ځینې نور رسنۍ زه وینم چې حتی په پدې وي چې هغه خبر ډېر په چټکۍ سره ورسوي خو ځینې وختونه هغه بیا هغه سره والی ته او هغه دقیق والی ته بیا صدمه رسوي. خو ازادۍ رادیو تر ډېره حده دا هڅه کړې ده سمه ده ډیر پر وخت زر خبر ورکوي او سر یو حاجه زیاده هغه پورې هغه کراوالی او دقیقوالی ته هم پام کړی دی. نو په ټوله کې یو داسې یو رسنۍ و یو داسې یو راډیو و چې او هڅه هم لکه دغه چینل ته ډېر کړی دی اخری دغه موږ نه لرو ارزونې خو هماغه خپل ډېر یو ښه ځای د خلکو په منځ کې نیولی و.
مننه مجددی صاحب کور ودان تاسو د خدای بخیلی د ازادي راډیو د خبريال الیاس د یادونه وکړه. خدای بخیلی الیاس د 2000 کال د نومبر په 12مه لخرګه کې په موټر پسې انخلول شوی ماین چاودنې کې وژل شو. البته د ازادي راډیو درې نور خبريالان له هغه مخکې د کابل په شش دره کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی و. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ، عبدالله هننزی او دغه راز فرشته محرم دورانی کده چې یادې دلته بیا هم تازه کړو. ازادي راډیو په دې یوشت کلن مزل کې دغه راز قربانی هم ورکړې ده. البته دا یوازې ازادي راډیو هم نه ده، په افغانستان کې پر رسنیو باندې په تیرو څه باندې 12 کې ډېر فشارونه راوستل شوي. د رسنیو کارکوونکي د بریدونو لپاره په نښه شوي د مختلفو لورو له خوا. مننه کور ودان چې تاسو د الیاس دایی یادونه وکړله. احمد خان اندر تاسو ته بدر شو. تاسو نکو پوښتم چې لکلمو ازادي راډیو اوریدل د ازادي راډیو د خبرونو اوریدو ته غوګونی او لکلمو ازادي راډیو واوریدل او څه ډول ارزوي په دغه لهغه محل رئیس چې خپل ازادي راډیو اوري؟
مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام قدرمن میلما همداسې تاسو رئیس صاحب ته هم او قدرمن میلما مجددي صاحب ته ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې باید دا ووایم چې د ازادي راډیو په افغانستان کې د غټ رول لوبولې ده، البته مثبت رول نه زیاتې. که څه هم هر راډیو چې هر هیواد جوړوي خپله پالیسي او ستراتیژي به هم لري، خو په داسې یو ټولنه کې چې هلته 45 کاله کې جګړه روانه ده او همداسې زموږ ټولنه د خلکو ذهنونه ډېر وروسته پاتې دي. اوس هم خلک په دې باور دي چې د اسمانه پسونه راوریږي. نو د دې ټولنې لپاره میډیا همداسې راډیوګانې چې خلک فکر هم دي اکثره تلویزیونه نه لري او د راډیو توان لري غټ رول لوبولی شي. دا ازادي راډیو چې په دا یوشت کلنه دوره کې ډېر زیات طرفداران پیدا کړي دي او داسې د سروې له مخې چې تاسو کړی په 2009 کال کې 30% افغانان ازادي راډیو اوري. او مخکې له دې چې نور خبر تاسو یو ځل بیا د تاسو د دغه راډیو د ازادي راډیو د یوشت کلنې کلیزې مبارکي په لومړي سر کې تاسو هم د تاسو د ټولو کارکونکو نه مننه کوم او ټول هغه وړاندې چې پښتو دریجه بغیږي مبارکي وړاندې کوم او باید فخر وکړو چې زموږ په ژبه باندې دا ژبه ژوندۍ ساتي. پښتو دریجه به بهرنۍ راډیوګانې او یا هم بهرنۍ وادونه کوشش کوي موږ ته د خدماتو کې موږ وینو چې د ازادي راډیو څومره مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي. مثلا د خزو په برخه کې چې تاسو په پټه کې درې ډیکټرور ورځې پر خبرونه لري، ملالی بشیر ډېر خدمت کوي او زموږ خزه چې د قشر د افغانستان د ټولنې نیم قشر ده او دوی اکثره نالوستې دي. او بل له بلې خوانه دغه مستقیما اړیکې د خلکو ستونزې چې تاسو اوري او دا چارواکي اوري دوی باید خوشاله شي، نه دا چې د راډیو بند کړي، بلکې افتخار وکړي چې یو اضافي مرسته ده چې دوی له خلکو له وضعیت نه له حالت نه خبريږي. نو په ټوله کې د ازادۍ راډیو اوریدل ما تقریبا یو 14 کال کې چې پل کړي مخکې لغنه ډېر ضعیف و، خو کله چې ورورو ده پرمختګ کوو زموږ مینه او علاقه ورسره ډېره شوې ده او ډېر کلی پروګرامونه لري. اوس خو بیخي سلوي ساته ده او دغه تاسو چې افغان تلګران دعوت کوي د افغانستان په وضعیت باندې بس کوي او د افغانستان د خلکو غږ اوري د چارواک سرغږي د هغه لاسرونه چې ټول افغانان باید خوشحاله وي، نه یوازې چې بندشونو ته پیدا کړي، باید نور هم همکار شي چې د خلکو د ژوندانه او د هیواد د حکومتي چارو د ښه کېدو لپاره دغه څه کارونه وشي.
د سمون لپاره
زه ډېر خوشحاله یم.
مننه اندر صاحب. بیا به هم په دې باندې خبرې وکړو. د ازادي راډیو ډیرو اوریدونکو هم د فیسبوک له لارې موږ ته نظرونه پرېښي دي. زما همکار اسدالله لودین دلته سټډیو ته راغی، د څو اوریدونکو نظرونه راخیستې دي. لودین صاحب، اوریدونکو زموږ څه ویلي دي؟ مهرباني.
او مننه. موږ له اوریدونکو پوښتلی چې ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغېز کړی دی. یو نیم زر اوریدونکو دغه پوښتنه کتلې ده، درې نیم سو شاوخوا خپل تبصرې لیکلې دي. ما په لنډو کې د ځینو اوریدونکو تبصرې راواخیستلې. فضل رحیم دی کلی وای، ازادي راډیو ټول همکارانو ته د یوشتمه کلیزه مبارک وي. هر وخت ټول اوریدونکو ته وای چې قضاوت تاسو وکړي او د ازادي راډیو همدا ټکی می خوښیږي. فضل ربی شاکر لیکلی وای، وخت داسې د اوریدلو لیواله او مینوال وم چې د اوریدو لپاره به می راډیو په تخر کې ګرځول، خو اوس می لګلی وای چې اور سره کم شوي نه پیګم والي. شاد رحمان زازی لیکلی وای، سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او د غرض مبارکي. موږ ازادي راډیو له ډیر په خواځه خاورو د افغانستان او د نړۍ له مهمو پیښو او مسائل مو خبروي او زما ژوند کې وډیر بدون راوستي. رفیع الله بټیکوټی لیکلی و، ازادي راډیو زما همزولې د لکوشنیتو به خبرونه اورم، تفریحي تعلیمی او خبری خبرونه به مثال دي. ډاکټر افتاب منګل لیکلی و، ازادي راډیو مزکه پر زلونو قبضه کړي چې تل حقایق خبروي، په حقایقو کې د چا راز او نیاز نه ساتي. محمود الله خپلواک لیکلی و، ازادي راډیو دقیق مؤثر او بې پرې خبرونه او معلومات تر موږ رسوي او همدارنګ یې تل د ولس غږ تر مسؤلو چارواکو رسولی دی. وازه د ازادي راډیو پر اوریدلو دا سعادت شوم چې سهار چای بغیر د ازادي راډیو لا اوریدونه نسم خورلې. عبدل شکور شاکر لیکلی وای، ډیره په زړه پورې رسنۍ د لاس دولس کال کېږي چې اورمې. دا ځین خلک چې کمنټونه کوي چې ازادي راډیو هڅه ده او داسې ده، د دوی اصل وای ازادي راډیو نه دا اوریدلې او د خبر په حقیقت وای پوی نه دي. البته وایم چې زینو اوریدونکو البته د ګوتو پښمیر چې نمونه نه غواړم واخلم، زینې کمنټونه کړي چې ویری دی ازادي راډیو خه خبرونه دوی ته نه خبروي. حیا احمدی خور لیکلی وای، زما د ماشوم توپ خاطرې ورپورې تړلې ادبي خبرونه وي، تل ادب ته حسولې. او نور مرجان زیرک وای، ازادي راډیو زما د ژوند کور ده، زبیانو ازادي راډیو سره ډیره مینه لرم او له لاس کولو راهیسې اورم.
بلې لودین صاحب، کور ودان د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي راډیو په اړه څرګند کړي وو، نظرونه ډیر متفاوت هم وو. خو مجددي صاحب، کله چې په هر د اوریدونکو پر نظر باندې نظر ورکو، خو دغه یو اوریدونکو د فضل رحیم په نوم باندې لیکلی و چې ازادي راډیو خبرتیا دغه یو خبرتیا ډیره د زړه تر خل شوې ده چې خبرونه موږ درکو قضاوت تاسو وکړي. خی دی وی پی کې په اړه غارښتین ولې یا حقیقت ډیر ثابته ولې ډیر مشکل وي. خو په هر صورت ازادي راډیو هڅه کړې ده. خو څه فکر کوي چې دا چې موږ خپل اوریدونکو ته وایو چې موږ درته معلومات درکوو له مختلف اړخونو د پی کې اړوند او قضاوت خپل وکي، فکر کوي چې یو نوې ذهنیت ایجاد کړی دی؟
دقیقا ریسپټ دا یو دغه یو خطر دی دا نوې نسخه. خو بیا هم د دې شک نشته چې رسنۍ سیاست نشته دا خو خلکو باندې اتیس دی او په دغه شو سلام یا یو سلام کې ازادي راډیو د خلکو افکارو باندې نه پاته او بل خوا دغه ځینې دغه آموزشي برنامې دوی خلکو باندې ډېر ښه تاثیر کړی و. نو همغسې چې اندرس په خپل خبره کې ویل، چېرې هر ځای کې چې پانګونه کېږي او هغه ځای کې مصرف کېږي، نو هغه ځای کې به هغه مزد یا هغه دونر به ځان ته ځینې اهداف هم ولري. نو په هر صورت سره نو په ټول کې ازادۍ رادیو د ډیرو برخو کې چې د افغانستان د آبادۍ لپاره مؤثره او ګټوره و، نو هغه برخه کې خلکو ته ښه فکر ورکړ، ښه ذهنیتونه ورکړ او خلک ترې نه ډېر ښه استفاده وکړ. نو دې کې شک نشته چې هغه پالیسي په برخه کې چې لاړ شو، ځینې هر رسنۍ به ځانته یو پالیسي هم ولري، کیدای شي ځینې وختونو کې ځینې ځانته برنامه او اصول او نشرات هم ولري، خو په ټوله کې دغه د خلکو ته د معلومات د رسولو په برخه کې ازادۍ رادیو ډېر ښه رول ادا کړی دی.
مننه مجددی صاحب. اندر صاحب، مخکې له دې چې تاسو ته وار درکو، د ازادي رادیو د یوشت کلن فعالیت په اړه مې په افغانستان کې د جنوبی اسیا د رسنیو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې وکړلې. یوه برخه به واورو چې دی د ازادي رادیو په اړه څه وایي.
ازادي رادیو کله چې د طالبانو لومړۍ دوره پای ته ورسېده او نظام یې سقوط شو، هغه رادیو وسې نشرات پیل کړ، خو له کمې مودې نشرات وروسته دې راډیو لغو راډیوګان هم پر نفوسه سوله یا پر شنونده سوله، کومو چې د لسیزو مودو نه را پدې خوا یې په افغانستان کې نشرات کول. دا که ملي رسنۍ وي او که بین المللي رسنۍ وي، ازادي راډیو ډېر زر کلیو بانډو ته ورسېدله، هر کور ته ورسېدله، ښځو نرو او ځوانانو هر کتو تګوري افغانانو د دې رادیو نشرات خوښول، او ان تر دې چې د کورونو ترڅنګ ټولو موټرو ته هم دا ورسېدل، او خلکو به خپل غږ په دې کې پیدا کوو، خلکو به هغه خبرونه پکې لټول چې د دوی ژوند ترې نه متاثره ده، او همداراز د خپل لسیمې له حالاتو او خبرونو نه به ځان په همدې راډیو کې خبرول. نو بنان په ډېره کمه موده کې ډېر وسعت پیدا کاوه، ډېر اورېدونکي درلوده، که خبري توکیې وه، که فرهنګي خپرونې وې، که ریپورټونه وه، او که طنزي یا دې ته ورته خپرونې وې. نو هر کوم کټګوري افغانان ځان ته جذب کړ، دا که ځوانان وه، که د ښځې وې، که موسن او سیاسیون خلک وه د دې راډیو اورېدونکي.
اندر ته تاسو درجو ډیر وخت نه لرو کړل، لنډ راته وای کومه خاطره له ازادي رادیو لري.
مننه کومه. ما ته خپل یواد ډېر ځان د خپل ولسمه نگران دي. د ازادي رادیو کوم راپور چې د فرا ولایت د کورنۍ چې ټول په نشو روغ دي په غاکله جوړ کړ، بیا دولت مجبور کړ، د وخت دولت چې هغه تداوی کړی او یو کورنۍ ته نجات ورکړ، دا په دې معنی چې یو کورنۍ ته نجات ورکول لکه ټول افغانستان ته نجات ورکړي، دا د ازادي رادیو د هڅو د مرستو یو بیلګه وه چې زه ډېر افتخار پرې کوم. او همداسې نورو دوستانو مخې خبرې وکړې، بومیا صاحب واقعتونه د خپل هم یو قوي ژورنالیست بیان کړل. نو هیله من یم چې اوس نړۍ ګلوبلایزیشن کې ده، موږ باید ډېر نور پرمختګونه کړی وای. د راډیو شتون په دغسې ټولنه کې چې وروسته پاتې جنګ ځپلي ډېره مهمه ده، او دا د ولس یووالي ته هم ګټه کوي. ولس او د تاسو راډیو ډېر د پرې حرکتونه کړی دي، د ډېر لکه په اکله ونم ډېر ښه نظر لري. د دې لپاره افغانان باید خوشحاله اوسي د دې راډیو لکه دوی چې خدمت کوي پر موږ مخته چې احترام وکړو. مننه.
مننه کور ودان اندر صاحب. مجددي صاحب، ډیر وخت نه لرو، په دغه اوسنی وخت کې په افغانستان کې دغه د رسنیو وضعیت څه ډول ارزوي؟ آیا فکر کوي چې رسنۍ ډېر تر فشار لاندې دي؟
دقیقا نوری صاحب، اوس وخت رسنیو په ډېر سخت وضعیت قرار لري. نو که هم د محدودیتونو ستونزو په ټولو کې دفتره ځینې ښه ګامونه هم حسب کېږي چې بیا موږ په دې یو هیله پیدا کېږي چې موږ کولی شو یو سخت وخت لاس کړو. دغه یو درې ټکي د وخت په سمېدو په دغه باندې زه ویلی شم، مثلا د رسنیو د مالیاتو په برخه کې اقدامات وشو. دغه اخري وار اطلاعات فرهنګ وزارت هغه دریځ چې د رسنیو په اړه اعلان وکړ چې نور بنسټونه نشي کولی چې د رسنیو په برخه کې مداخله وکړي، او هغه د رسنیو د جوابونو د لغوه کېدو په اړه چې محکمه څنګه هغه اصولي لارې ته برابر کړ او اطلاعات فرهنګ هم ومنل. دا ځینې برخې دي چې په دې هیله مندوي چې موږ کولی شو چې یو پخواته روان شو.
مننه کور ودان د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو کارپو احمد خان اندل چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. د ازادي رادیو د یوشتمې کلیزې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونې نن بیا هم دوام لري. دا بحث زنوري اسنوري هم دلته پای ته رسوم، خو په تو شیبو کې زما همکار فرشته نگار از استودیو تا او راتلونکو خبرونه مختبری.